د ماسپښین دوی بچې شوې د سټډي رادیو د خبرونه چې په منځني چپ 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په sadiradio.com کې نیولې شي. زه احمد شیبر د امانا میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس له لومړي مرستیال سره شخیدلې یو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلې دوته هیله مندې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له چانقه الکوزي څخه اور.
د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اووه تنه وژل شوي دي. د خوست ښار د پرونۍ حملې د مړو او ټپیانو شمېر دوه اتیاو ته رسېدلی او د پاکستان صدر اعظم د امن د بحران په اړه خبرو لپاره ترکیې ته لاړ. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په شیروازه سیمه کې نن غرمه مهال د ماین په چاودنه کې وطن ملکیانو وژل شول. د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم اساقزی ازادۍ راته وویل وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي او پیښه هغه وخت وشوه چې موټر یې پر ماین برابر شو. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي په وژل شوو کې دوه نارینه، یوه ښځه او څلور ماشومان شامل دي. د چارواکو په وینا د کورنۍ له کابل نه د لوګر برکی برک ولسوالۍ ته روانه وه چې د سپرلۍ موټر یې په ماین ور وخوت. په خوست ښار کې د پنجشنبې د ورځې د حملې د مړو او ټپیانو شمېر دوه اتیاو ته رسېدلی دی. د خوست د والي ویان مبارز زدران پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې شل تنه وژل شوي او دوه شپېته نور ټپیان دي.
په ټپیانو کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر محترم همایون هم شامل دی. خو د روغتیا پالو په خبره چې روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. د امنیتي ځواکونو د راپور پر بنسټ چې یو تن ځانمرګ چې توپلې توګه روان ول، دوی منځ ته داخل شوی او بلاخره ځان ته چاودنه ورکړي چې داسې یوه بوګنوونکې پېښه رامنځته شوې ده.
د خوست یو شمېر خلکو له تېرې یوې اونۍ راهیسې د خوست په ولایتي اداره کې د فساد پر ضد د سوله ییز اعتراض غږ اوچت کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دا حمله په کلکه غندلې او د انسانیت ضد عمل یې بللی دی. د اصلاح او بدلون لپاره د فعالو ځوانانو شبکه وایي جمهور رئیس اشرف غنی له خلکو سره د سلا مشورې پرته په عجلۍ سره د یمن په بحران کې د سعودي عربستان ملاتړ کړی او دا عمل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی. د دې شبکې د دارالانشا رئیس احسان الله حکمت په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان په یو داسې جغرافیایي چاپیریال کې موقعیت لري چې دوه بد ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ورسره اوږدې ګډې پولې لري. ښاغلی حکمت زیاته کړه پاکستان او ایران له 1950 کال راهیسې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په افغانستان کې لاسوهنې کوي او هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې اور بل وساتي. دا مهال دا دوه هیوادونه په یمن کې مخالف دریځونه لري او جمهور رئیس غنی باید د سعودي عربستان د ملاتړ په اړه ولس ته ځواب ووایي.
په داسې وضعیت کې چې دواړه بد ګاونډي هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او یو یې هم د عربستان ملاتړی دی او بل یې هم په مستقیمه او غیر مستقیمه د یمن د حوثیانو څخه ملاتړ کوي، په داسې وضعیت کې داسې اقدام دا د ملي ګټو خلاف کار دی او ولسمشر غنی باید په دې هکله ځواب ووایي ولس ته چې ولې داسې عجولانه کار وکړ.
د کانفرنس ویناوالو د غراز په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دې ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د لازم او جدي اقدامات وکړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجراوي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سوله ییز حل پلوي کوي. ښاغلی محقق ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي چې د سعودي عربستان خاورې ته د ګواښ په وړاندې درېدل د هر مسلمان مسؤلیت دی.
ماضی افغانستان بی طرفی در تمامی جنگ های است که در جهان واقع میشه.
طرف نړۍ کې د ټولو جګړو په اړه افغانستان د بی طرفی دریز لري او د نړۍ په هیڅ ګوټ کې د جګړې پلوي نه کوي. د افغانستان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان خاورې ته د هر ډول امنیتي ګواښ د پیښېدو په صورت کې به افغانان د سعودي عربستان له خلکو سره ولاړ وي. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت په یمن کې د شیعه حوثي ملیسو لخوا له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي ملاتړ کوي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن ترکیه ته ولاړ او ټاکل شوی چې د یمن د بحران په اړه خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شریف به د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري او د یمن د حالاتو په اړه به وغږیږي. د پاکستان صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د هغې غونډې مشري کړې وه چې سعودي عربستان ته استول شوي سیاسي او پوځي هیئت پکې خپل راپور وړاندې کړ. له غونډې وروسته په یو بیان کې یو ځل بیا وویل شول چې پاکستان به د سعودي عربستان ځمکني تمامیت ته د هر ډول ګواښ سخت ځواب ووایي. د پاکستاني چارواکو چارواکو په دې بیان کې دغه راز د هغو ډلو اعمال هم غندل شوي چې غواړي د یمن قانوني او مشروع حکومت رنګ کړي. پاکستان چې د سعودي عربستان نږدې متحد دی، پارلمان به د اپریل په شپږمه یوه خاصه غونډه وکړي او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې په ګډون او یا نه ګډون به بحث وکړي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د یوې پراخې او هر اړخیزې اټومي معاملې د تړون په مهمو معیارونو سلا شول او د امریکا په وینا دا معامله به اټومي وسلو جوړولو ته د ایران ټولې لارې بندې کړې. د دې تړون اعلان پرون د سویس په لازان ښارګوټي کې له اتو ورځو او شپو سختو خبرو او بحثونو وروسته وشو. د دې تړون په بدل کې به په ایران باندې د امریکا اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه کم شي. ایران وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی، خو لویدیځ هیوادونه او په خاص ډول اسرائیل بیره لري او وایي تهران ممکن د اټم بم جوړولو هڅه وکړي. دا لانجه له تېرو سکلونو راهیسې روانه وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د امریکا متحده ایالاتو، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني به درې میاشتې وخت ولري چې د جون په دیرشمه له ټاکلې نېټې سره سم یو دایمي تړون لاسلیک کړي. د روسیې تر اغېز لاندې د ګډو ګټو خپلواکو دولتونو جګپوړي ډیپلوماتان د قرغزستان په مرکز بشکک کې جرګه شوي او په خپلو کې د همکارۍ زیاتولو پر لارو چارو بحث کوي. په دې غونډه کې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران او د مالدووا او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو ګډون کړی دی. چینایي چارواکو د دې هېواد د کورني امنیت پخوانی رئیس ژو یونګ کان په رشوت اخیستو، له قدرت نه د ناوړه ګټې اخیستنې او د دولتي پټو اسرارو د افشا کولو په هڅې تورن کړ. د چین خبري اژانس سینهوا نن وویل د ژو دوسیه د شمالي ښار تیانجین یوې محکمې ته استول شوې ده. د چین حکومت تیر میلادي کال ویلي و چې ژو یې نیولی او له کمونست ګوند څخه ایستلی دی. په نوموړي باندې د بډو اخیستو او دولتي پټو اسرارو د افشا کولو تورونه لګول شوي ول. ژو لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اداري فساد پر ضد د جمهور رئیس شي جینپینګ د مبارزې په جریان کې نیول کیږي. او راپورونه وایي چې د سوریې جنگي جټ الوتکو د اردن پورې ته چیرمه ځینې سیمې بمباري کړې دي. هغه یاغیان چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي وایي دوی د سوریې په جنوب کې د نصیب په نامه سرحدي سیمه وړ مورز ونیوله. په القاده پورې تړلې النصره ډلې هم ویلي چې دا سرحدي دروازې نیولې، خو مخالفو یاغیانو دا خبره رد کړې او وایي مخکې له هغې چې دوی دا سیمه ونیسي النصره ډلې هلته لوټه او تالان کړی وه. عیني شاهدانو رویترز آژانس ته ویلي چې د نصره جنګیالي له سلګونو سخت دریځو او ملکیانو سره یو ځای ګمرکي سیمو ته ننوتلي او د اردن په لسګونو باروړونکي موټران یې لوټ کړي یا یې هم وسایط له ځانه سره بیولي دي. اردن وړمه ورځ په خپله خاوره کې د تېرېدو راتېرېدو د دروازه تړلې وه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د اجرایي رئیس د لومړي مرستیال څرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرو چې لا هم ورته خوشبین دی چې پیل بشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په نامشروع ډول د هلکانو د ساتنې لپاره د جزا په قانون کې د سزا د حکم صراحت غواړي.
هغه کسان چې یو ماشوم د هلک په نامه ساتي او هغه ګډوي، هغه د هغه اساسي حقونو محرومیږي.
پاکستان غواړي چې تر خپلواک لاندې کشمیر څخه 10,000 افغان مهاجر وباسي. د پاکستان صدر اعظم ترکیې ته تللی څو د یمن د جګړې په اړه وغږیږي. د سیاسي چارو یو چیړونکی په دې جګړې کې د پاکستان د ګډون په اړه یوې پخوانۍ تېروتنې ته اشاره کوي چې اسلام آباد کړې
په ماضي کې غلطۍ کړې وې چې ګاونډي ملکونو پر وړاندې په چارو کې موګټې والې وې او هغې نتیجې اوسه پورې پاکستان هم ځالي او دا ټول سیمه یې ګاټ.
د ژوند په شیبو کې پروګرام هم خبرو او پکې مو په کابل کې یو موزیم ته ورولو.
دغه موزیم چې ده په نړۍ کې اولین د مین موزیم ده چې عمر موسی جوړ کړی ده.
د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله شته. محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د پیلېدو لپاره د ولسمشر لخوا جدي هڅې دوام لري. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو موضوع هغه څه ده چې ممکن د سولې خبرې لا نورې هم ځنډنې کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
سره له دې چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو پیلولو ته ټاکل سوی ضرب الاجل پای ته رسېدلی، خو افغان حکومت وایي لا هم د سولې مذاکراتو ته هیلي سته. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه بهیر د پیلېدو کومه دقیقه نېټه یاده نه کړه، خو په دې برخه کې د جدي هڅو خبره کوي.
تپوتالاشی خیلی جدی برای مقدمات صلح.
دیوی د ولسمشر للوری د سولې د مقدماتو لپاره جدي هڅې جریان لري. تر اوسه موږ هیله منیو چې نتیجه به ترلاسه کړو، خو که خدای مکړه دا امیدواري له منځه ولاړه سي، بیا تاسو او ستاسو له لارې به ټول ملت په جریان کې
وساتو.
ښاغلی محمد خان وایي د سولې لپاره ولسمشر د سیمې په کچه پراخې هڅې کړې دي. افغان حکومت د سولې موضوع ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړی دی او ولسمشر اشرف غني په دغه بهیر کې د نړیوالو د ملاتړ د جلبولو لپاره سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، چین او پاکستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په وروستۍ کې ویل چې د سولې د مذاکراتو د نیټې او ځای لپاره هڅې جریان لري. حکومت مخکې ویل و چې د مارچ میاشتې په جریان کې به د سولې مذاکرات پیل سي، خو له دغې نیټې هم څو ورځې تیریږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر روح الله امین وایي له طالبانو سره د قدرت شریکول د سولې د مذاکراتو اساسي برخه ده او دې ته په کتو شاید د سولې خبرې نوري هم وځندېږي.
ما شک ندارم که یکی از بحث های بسیار بسیار مهم در مذاکرات
شغل امین وایي زه شک نلرم چې د سولې په مذاکراتو کې آن له پاکستان سره چې نږدې اړیکې جوړې سوي طالبانو ته د قدرت د ورکولو څرنګوالی او اندازه مطرح ده. دغه مسله ده چې د سولې په خبرو کې مطرح او ممکن بحث لدی نور هم اوجت سی
بیشتر از این هم به طول بیانجام.
خو چرواکی هغه راپورونه ردوی چې ګڼې طالبانو ته د حکومت له لورې د یو شمېر ولایتونو د ادارې د سپارلو ژمنه سوې. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ته په کتو عام خلک هم اوس په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره باید یوازې پر پوځي لارو اتکا ونه سي، بلکې د تفاهم او مذاکراتو لاره هم باید پیاوړې سي. خو اوس به وخت دا روښانه کړي چې د ملي وحدت حکومت به څومره موافق وي څو وسلوال مخالفین د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي او په افغانستان کې روانه جګړه ختمه او یا هم شدت را کم کړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې باید د درسي کیفیت شوالي ته توجه وکړي. عبدالله د پنجشنبې په ورځ د خورشید د لوړو زده کړو مؤسسې د پرانیستلو پر مهال وویل چې په لوړو زده کړو پانګونه د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. اخوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د ښوونې د شوالي لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. صفي الله ستانکزی له کابل راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په تیرو 14 کلونو کې د خصوصي سکتور له خوا په لوړو زده کړو باندې پانګونه د پام وړ ده، خو باید چې د دغو زده کړو کیفیت نور هم ښه شي. عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خورشید د لوړو زده کړو مؤسسې د پرانیستلو پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو مؤسسې د یوازې کمیت په پام کې نه نیسي، بلکې د کیفیت د ښه والي لپاره د هم هڅې وکړي. ښاغلی عبدالله وویل چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د کیفیت د ښه والي لپاره باید د دغو مؤسسو ترمنځ سالمې سیالۍ رامنځته شي.
شما تنها به تعداد و کمیت محصلین خود قناعت نکړئ.
تاسو یوازې د محصلینو په تعداد او کمیت قناعت مه کوئ. له دې امله به تاسو هیڅکله د محصلینو د کمښت ستونزه ونه لرئ. د کار د کیفیت د شوالي لپاره ډیره ښه خبره ده چې د لوړو زده کړو د ماسو ترمن سالمه سیالي موجوده وي. سالمه سیالي په دې معنی چې تاسو هر ورځ د درسي کیفیت د شوالي په سر پانګونه زیاته وکړي.
ښاغلی عبدالله هم درس له افغان سوداګرو او پانګاچونکو وغوښتل چې د هیواد د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې پانګونه وکړي. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس وویل چې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو پرامنځته کېدو سره د لسګونه استادانو او عامو خلکو لپاره د کار زمینې هم برابرېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس وخت د لوړو زده کړو 43 دولتي او 103 خصوصي مؤسسې په مرکز ولایتونو کې فعالیت کوي. د حکومت د اجرایی رئیس په خبره د لوړو زده کړو وزارت هم باید د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د درسي کیفیت د ښه والي لپاره هڅه وکړي. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي تاییدوي چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو د درسي کیفیت د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. دغه وزارت ویان محمد عظیم نوربخش ازادي راډیو ته ویل چې هر کال د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د زده کړو له بهیره څارنه کیږي.
عظیم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصي
د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو هر کال څارنه او ارزونه ترسره کیږي. ځینې ستونزې له هم شته دي او موږ یې تاییدوو. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو په خاطر په لازمو برخو کار روان دی. موږ په پلان کې لرو چې په راتلونکي کې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو ته د ځوانانو د لاسرسي او د درسي کیفیت د ښه والي لپاره یو ډول کارونه ترسره کړو.
د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې بیا تر ټولو لویه ستونزه چې محصلین یې مطرح کوي د لوړو فیسونو خبره ده. دوی د درسي کیفیت په اړه د ستونزې تر څنګ په اکثرو مؤسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسأله بولي چې باید د کمیدو لپاره جدي هڅه وشي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وینا مو په راپور کې واورېدل چې د لوړو زده کړو کیفیت ته توجه پکار ده. بیا هم د معارف په اړه، خو د ټیټې کچې د پوهنې په اړه، په نورستان کې خلک په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له نشتوالي شکایت کوي او له مرکزي دولت غواړي چې د دوی د مسلکي معلمانو ستونزه دي هواره کړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په نورستان کې خلک وایي چې په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نشته او ټول درسي کتابونه زده کوونکو ته د دیني عالمانو لخوا تدریس کیږي. په نورستان کې د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د عصري مضامینو د ښوونکو زیات کمې دي او له عملی زده کوونکي ستونزو سره مخ دي.
مرکز حکومت جدی وقتوں میں ڈالے تھے یا اس کے معاملے میں استفادوں کے آہوں کا کرسن کرسن دائر کی تھی مسلطی اور مطالبے میں تدخت اور روکے اور یاد ہے کہ مرکز میں دوبارہ جو حال لے کے پیسہ نو نفر دو نفر مسلطی معاملے ہو گئی جلدی بدلتا ہوں.
هغه وای په ښوونځیو کې عصري او دینی کتابونه دینی عالمان تدریس کوي او یا هم د عصري مضامینو په ساعتونو کې دینی کتابونه لوستل کیږي چې د همدې کمی د موجودیت له امله لیسو اکثره فارغ شوي شاګردان د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام وي. د ولایتي شورا رئیس وای د زده کوونکو مشران خپل اولادونه د دې لپاره ښوونځیو ته لیږي چې هلته څه زده کړي، خو د مسلکي ښوونکو د نشتون پوجه یې بچی بی سیوا د پاتې شول. د نورستان پوهن رئیس ډاکټر غلام حسین هم منی چې په اکثر خونځیو کې د مسلکی استادانو کمبود موجود دی چې ادارې ستونزې سره مخ کړي ده.
په ټولو مکاتبو کې دا د مسلکی معلمینو کمبود احساسو مخکې ځنه مسلکی استادان د وزارت معرف طرف نه مقرر وو. دوه درې کال مخکې هغه ته کافی معاش ورکول کېده، اوس هغه هم د منځ ته لیدل
هغه وای مرکزی دولت ته وړاندیز کړی چې څو ورته د مسلکی ښوونکو کمی پوره کړي.
پیشنهاد هم دا ده چې زموږ د مسلکي معلمینو دغه مشکل باید رفع شي. فردی معلم لرو، حمایه مرکز مراکز باید په ټولو لوسوالیو کې فعال شي.
په نورستان کې اوس مهال 240 ښوونځي موجود دي چې پکې نږدې 6000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي او د مسؤلینو په وینا چې په یاد شمیر کې 40% خزینه زده کوونکي جوړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې موټر سارنوالان وای د حکومت د پریکړې پر خلاف تحسن په ماقد ډول پای ته رسولی. په سلګونو سارنوالانو د حکومت د هغې پریکړې پر خلاف چې له ټولو سارنوالانو د امتحان واخیستل شي له یوې میاشتې راهیسې د کابل د دارالامان د سړک څنډې ته خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی و. د افغانستان د وکیلانو مدافع ټولنه وایي لوی څارنوالي دي په ادارو کې د حقوقي خلا د مخنیوي لپاره موجوده ستونزې ته د حل لاره عمومي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
معترض سارنوالان وایي د حکومت د پریکړې پر خلاف یې په مشروط ډول خپل تحسن پای ته ورسوه. معترضو سارنوالانو وروسته له هغې تحسن پیل کړ چې حکومت له سارنوالانو څخه د امتحان د اخیستلو پریکړه وکړه. معترضو سارنوالانو د تیر لمریز کال د هود په شلمه د کابل ښار د دارالامان واټ یوې څنډې ته خیمه ودرولې او تحسن پیل کړی و. د معترضو سارنوالانو له جملې نه جان محمد د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په موقت ډول به د حمل د میاشتې تر پای پورې خپلو دفترونو ته ورشي.
تاسن بر اساس یک تفاهمی که بین شورای عالی لوی سارنوالی و همی سارنوالی
زمونگ تاسن دلوی سارنوالی دا عالی شورا او دا مترزینو ترمند یا تفاهم پا اساس دا حمل دا میاشتی تر پای پوری ختم دی. مونگ تا ویل شول چه امتحان ناخستل کیگی او خپلو کارونو تا دوام ورکدی. که دا تاکلی نیتی و روستا زمونگ پر خلاف توتیا و نشی اعتراض نکوو او کنا نوبیا با اعتراض پیل کرو.
د تیر لمریز کال په وروستیو میاشتو کې جمهور رئیس پریکړه کړې وه چې له سارنوالانو څخه د پسو پړاوونو کې له سره ازموینه واخیستل شي. د معترضو سارنوالانو د معلوماتو له مخې د جمهوري ریاست د پریکړې له مخې په مرکز کې 1800 او په ولایتونو کې 900 سارنوالان مکلف وو چې دغه ازموینه تیره کړي. د پلان شوي امتحان په لومړي لیست کې 300 سارنوالان ذکر شوي دي. د حکومت دا پریکړه د سارنوالانو له غبرګون سره مخ شوه، اعتراضونه وکړل او تحسنه پیل کړ. سارنوالان وی له کلونو کلونو راهیسې په حقوقي برخو کې کار کړی، تجربه حاصل کړي او بیا آزمویل قانوني جواز نه لري. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه وی د دې لپاره چې په مربوط ارګانونو کې حقوقي خلا رامنځته نشي، لویه سارنوالۍ د ستونزې حل ته یوه معقوله لاره ولټوي. د دې ټولنې رئیس روح الله قاریزاده آزادی راډیو ته وویل
بهتری است که همی سارنوالای محترم با اداره خود با شورای عالی لوی سارنوالی
ښه داده چې محترم سارنوالان موضوع له خپلې ادارې او د لوی سارنوالۍ له عالي شورا سره مطرح کړي، څو د دوی پر ستونزو او غوښتنو بحث وشي او فیصله یې جمهور رئیس ته وړاندې شي. جمهور رئیس به یا خپله پریکړه بدله کړي او یا به بل تصمیم ونیسي.
آزادی راډیو بیا بیا هڅه وکړه چې په دې حقله د لوی سارنوالۍ نظر ولري، خو د دې ادارې چارواکو پر موضوع له څه ویلو ډډه وکړه. د حقوقو پوهان وایي چې حکومت غواړي چې د دې امتحان له لارې وړ مسلکي او د لوړو زده کړو لرونکي سارنوالان پر دندو پرېږدي او هغه سارنوالان چې زده کړې کمې او لازم مسلکي ظرفیتونه نه لري په اداري چارو وګماري. معترض سارنوالان اندېښنه ښیي چې دا امتحان به واسطه لرونکو ته زمینه برابره کړي چې د دوی ځایونه ونیسي. کارپوهان وایي حکومت باید داسې تدابیر غوره کړي چې له یوې خوا په سلګونو سارنوالان وزګار نه شي او له بلې خوا د سارنوالانو مسلکي ظرفیتونه لوړ شي.
بل لور ته د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د پوه او لوستې سارنوالانو د بیا تقرر غوښتنه کوي. د دې ټولنې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د کمیټې رئیس واکمن سمیم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د هغو معترضو سارنوالانو په اړه هم بیا کتنه وکړي چې له حقوق او شرایطو په انځویو فارغ شوي دي. صفي الله ستانکسي له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د لرې شویو سارنوالانو په اړه د دوی د ټولنې مشخص دریځ څه دی. لومړی
خو مونږ د جمهوري ریاست دغه نظر کې دوی سارنوالانو نه امتحان اخلي، دا مونږ ته ایده وو د په دغه خطر باندې چې د جمهوري ریاست او خاصتاً د ولسمشر لومړنۍ وعده د ملت سره دا وه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې به بدلون بدلون راولي او دا به هغه حالت ته وړي چې بېرته خلک پرې اعتماد وکړي. نو دا هغه د اعتماد جوړونې یو پروسه ده تر څو بېرته خلک په سارنوالانو باندې په عدلي او قضایي سیستم باندې اعتماد وکړي. چې اوس په سارنوالیو کې یا په قضا کې داسې کسان شته دی چې هغوی لازم تحصیل نه لري، د دې لپاره چې دا پروسه مختلف شي. نو دغه یو ښه فرصت دی د هغه کسانو لپاره چې لوړې زده کړې لري په کور ناستې دي، ولې په مقابل کې هغه کسان چې په لوړې زده کړې نه لري او په لوی چارنالۍ کې یا په چارنالۍ کې موقعیت لري وظیفې اجرا کوي. دا یو ښه فرصت دی د هېواد
ښاغلی امین. په دغه ډله کې چې اوس اعتصاب کړی او دغه د ولسمشر له حکم سره دوی مخالفت ښکاره کړی، ځینې داسې کسان هم شته چې تجربه هم لري، له شرایط او حقوقو هم فارغ دي او له قانون سره سم، د اوسني نوي قانون سره سم دوی په شرایطو برابر کسان دي. د دوی د بیا مقررې په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟
موږ ته هم دغه سوال پیدا دی چې وخت یو شخص لوړ زده کړې هم ولري، حقوقي پوهه هم ولري، تجربه هم ولري، بیا هم دوی د امتحان څخه ډار ویره لري. دغه سوال مونږ ته هم پکار دی، دوی ولې دغسې یو فضا جوړوي تر څو په دې خپل پروسه کې هغه سارنوالان چې لوړې زده کړې نه لري هغه هم راداخل کړي او هغه هم پکې په پټو سترګو پاسي. مونږ د ده نه غوښتنه کوو، د دغه سارنوالان نه غوښتنه کوو چې یو طرف ته واقع شي، یو طرف په دې معنی باندې چې لوړې زده کړې لري دا حتماً پوهه لري، بیا په امتحان کې هېڅ مشکل نه لري، ولې دا د هغه سارنوالان لپاره یو سپورټ دی مستقیما یا غیر مستقیم سپورٹ دے تر څو هغه څارنوال صاحبانو سپورٹ وکړي چې هغه لوړې زده کړې نه لري. او زه بیا هم د هغه څارنوال صاحبانو چې لوړې زده کړې نه لري پوهه لري دا غوښتنه کوو تر څو دغه
څارنوال صاحبان د لاین نظر وباسي. په اوسنی وخت کې دغه څارنوالانو لري کېدل او بل اخره داسې دی وي خلا رامنځته کېدل دا به څومره منفي اغیز وکړي قضا او عدالت په تامین او تطبیق کې؟
څه خلا نه رامنځته کېږي د دوی په لري کېدل باندې، ځکه سلګونو ځوانان اوس موجود دي چې هغوی بې وظیفې دي یا مستقیما کولی شي هغوی راشي خپلې وظیفې اشغال کړي او دغه پروسه یعنې پخانه په ښه شکل مخته لاړ شي. موږ تاسو که څارنوالۍ کې وګورو هغه څارنوال صاحبان چې لوړې زده کړې لري هغوی کارونه وګورو د دوی کارونه وګورو ډېر فرق لري. یعنې دا هېڅ قسم خلا نه رامنځته کېدای شي نه به رامنځته شي که یو شفاف پروسه د دوی د ګمارلو لپاره بېرته جوړه شي او هغه کسان چې لوړې زده کړې لري هغه ډېر په اسانۍ سره وکولی شي راشي دلته خپل لوړې دغه خپله وظیفه مخته یوسي. دا ډېره خبره ده، زما په نظر باندې هېڅ قسم خلا به رامنځته نه شي او نه به داسې کوم تشنج رامنځته شي.
د یو ښه څارنوال کوم خصوصیات باید اوسي، په کومو کارونو باید په مکمله توګه باندې دا بلدتیا ولري او څه ډول زده کړې باید کړي وي، څومره تجربه ولري؟
یو ښه څارنوال باید حداقل لوړې زده کړې ولري، لیسانس کچې پورې هغه علمي او قدري سیمینارونه باید دوی اخیستي وي تر څو د تحقیق په پروسه کې دوی ته ښه مؤثر واقع شي. او همچنان یو ښه څارنوال هغه څارنوال دی چې په کم وخت کې خپل اجراءات په دقیق ډول او په صحیح ډول مخته یوسي.
سمیم په کابل کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همشغۍ مرکز وایي د ماین پاکولو له هڅو سره سره اوس هم هره میاشت شاوخوا څلوېښت افغانان ماینونه وژني. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال سباون کاکړ په راپور کې.
افغانستان هغه هیواد دی چې د وروستیو څو لسیزو جګړو له امله د ماینونو په کروندې بدل شوی، خو د ماین پاکۍ د بیلابیل ادارو له هڅو سره سره لا هم 40% خرڅ شوي ماینونه په خپل ځای پاتې دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د مرکز رئیس محمد صدیق راشد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماین پاکۍ مصیبت ځینې لاسته راوړنې لري، خو خرڅ شوي ماینونه لا هم د یو ګواښ په توګه پاتې دي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې اوس مهال د ماین پاکۍ پروګرامونه له مالي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونه له ستونزو سره مخ شوي او نه دي توانېدلي چې لازم خدمات خلکو ته ورسوي. موږ لږ تر لږه په کال کې له 940 څخه تر 50 میلیونو ډالرو پورې تخمین کړي که د ماین پاکولو موسسو ته ورکړل شي. تر راتلونکو 8 کلونو یعنې تر 2023 میلادي کال پورې کولای شو چې دا ستونزه اواره کړو.
تر دې مخکې د افغانستان د ماین پاکولو د همغږي مرکز مسؤلینو ویلي و چې د تیر کال په پرتله د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره نړیوالې مرستې 15% کمې شوې دي. که څه هم ویل کېږي د افغانستان 80% خاوره د ماینونو څخه پاکه شوې ده، خو د ماین پاکولو د ادارې مسؤلینو وایي چې اوس مهال هم د 80 څخه تر 40 پورې انسانان هر میاشت په دې هیواد کې د ماینونو ښکار کېږي. د ام ډي سي د ماین پاکولو موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل که د ماین پاکۍ د پروګرامونو د عملي کولو چارې خپل افغانانو ته ورکول شي شته ستونزې به تر ډېره هوار شي.
که لازمه بودیجه ترلاسه کړو د ماین پاکۍ ټولې موسسې به په ډېر اسانۍ سره دغه کار تر راتلونکو 4 او 5 کلونو پورې پای ته ورسوي. هیله مند یو چې موږ په دې برخه کې د دولت ملاتړ چې ډېر اړین دی ترلاسه کړو.
ولسمشر اشرف غنی هم د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي و چې په افغانستان کې باید د ماین پاکۍ د موسسو ظرفیت لوړ شي. ښاغلی غنی له ماین خښونکو هم غوښتي دي چې په خپل دې کار سره دې د خلکو ترمنځ ویره نه اچوي.
زه له دې فرصته په استفادې سره په هغه کسانو باندې چې په لارو، کلیو، کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه تکوي آواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوي. زموږ بزګران پریږدي چې په پټو کې په بېغم زړه کار وکړي او د لارې مسافر پریږدي چې په لارو باندې مزل بې خطره او بې تشویشه وي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسساتو د معلوماتو له مخې په تیرو 2 لسیزو کې د 209 ملګري وژل شوي او 903 نورې ټپیان شوي دي. ولسمشر وایي په کابل ښار کې به یو واټ او په هیواد کې به ځینې ښوونځي د ماین پاکۍ د قربانیانو په نوم کړي. څېړونکي وایي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته نه کړي نو کېدای شي تر یو حده د عام خلکو چې دا مهال د ماینونو اکثر قربانیان دي ستونزې حل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی ولا لصابل لیکي د سولې د خبرو ملاتړ کوم. ولی جان د غزنی لزنه خان څخه لیکي، حکومت باید د سولې خبري ژر پیل کړي ځکه چې په اوړي کې جګړې زیاتې شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي، په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د سولې په باره کې خبرې ګټې نه لري، باید له نواز شریف سره خبرې وشي. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستان څخه لیکلي دي، دا شنه ده چې افغانستان د عربستان ملاتړ د یمن په جګړه کې وکړ. عبدالرحمن له اروزګان لیکي، افغانستان شو وکړو چې د عربستان ملاتړ یې وکړ. مرتضی قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ لیکي، له ولسي جرګې غواړم چې ټولو وزیرانو ته د باور رای ورکړي څو د ولس باور ترلاسه کړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په شیروازه سیمه کې نن غرمه مهال د ماین په چاودنه کې وطنه ملکیان ووژل شول. د لوګر امنیت قومندان عبدالحکیم ساغزی ازادي راډیو ته وویل وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي او پیښه هغه وخت وشوه چې د هغوی موټر پر ماین برابر شو. په خوست ښار کې د پنجشنبې د ورځې د حملې د مړو او ټپیانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د خوست د والي ویان مبارز ځدران پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 40 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د اصلاح او بدلون لپاره د فعالو ځوانانو شبکه وایي جمهور رئیس اشرف غني له خلکو سره د سلا مشورې پرته په عجلې سره د یمن په بحران کې د سعودي عربستان ملاتړ کړی او دا عمل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان په یمن کې د روان بحران په اړه بې طرفي غوره ګڼي او د لانجې د سوله ییز حل پلوي کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن ترکیې ته لاړ او ټاکل شوی چې د یمن د بحران په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شریف به د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم محمد داود اوغلو سره وګوري او د یمن د حالاتو په اړه به وغږیږي. اسرائیل وایي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو لخوا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د معاملې چوکاټ د یو ډیر خطرناک لوري پر وړاندې یو ګام دی. او د روسیې تر اغېز لاندې د ګډو خپلواکو دولتونو جګپوړي ډیپلوماتان د قرغزستان په مرکز بشکک کې جرګه شوي او په خپلو کې د همکارۍ زیاتولو په لارو چارو بحث کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پر قوانینو انتقاد کیږي، د بچباسي لپاره سزا په دغو قوانینو کې نه ده ټاکل شوې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې ټینګار کوي چې د دې ناوړه پدیدې لپاره باید د جزا په قانون کې حکم تصریح شي. په دې اړه تفصیل د حمید عثمان پور راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د بچابازۍ د عمل د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې باید په جزایي قانون کې د دغه عمل په وړاندې هم یوه سزا په پام کې ونیول شي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون صاحبي مشر شمس الله احمد زید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عمل ماشومان له بشري حقوقو بې برخې کوي او هغوی له ټولنې څخه منزوي کوي.
دا خلام امدل ته چې دمدغه خلانه یو تعداد مغرض انسانان استفاده کی یو دوی ماشومان ساتي. هغه کسان چې یو ماشوم د الک پروګرام سات یو هغه غړي هغه دغه اساسي حقوقو لکه د تعلیم رقم محرومیږي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې داسې فلمونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر واړه ماشومان په تیره هلکان د ښځو په بڼه سینګار او ګډول کیږي. ویل شوي چې د دې ناوړه عمل ډېرې قربانیان واړه او بېوزلي ماشومان دي. د بچابازۍ پدیدې د زیاتېدو راپورونو د بشري حقونو د سازمانونو ولسي جرګې او خلکو اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او پر قانون د نظارت کمیسون انتقاد کوي چې جزایي قانون 2 کلن زوړ قانون دی چې د بچابازۍ عمل ته پکې د سزا کوم حکم نشته. خو د عدلي وزارت مسؤلین وایي په هغه صورت کې چې قضایي ادارې له کومې ستونزې سره مخ شي، نو دوی به هڅه وکړي چې د جزا د قانون د جزایي کوډ په جوړېدو کې دغه مسأله په پام کې ونیسي. د عدلي وزارت مرستیال یوسف حلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې د جزا د قانون په یوې ماده کې د فسق او فجور په نامه یو حکم شته چې 3 کاله حبس لري، خو د بچابازۍ په نامه کومه استیلا په دغه قانون کې نشته. ښاغلی حلیم وایي چې که ستونزې جدي وي نو دوی به پر دې مسالې غور وکړي.
فعلا خو موږ دغه نوی قانون د جزا باندې موږ کار کوو، یو جزایي کوډ جوړو د افغانستان لپاره. چېرته دا موضوع ډېره جدي وي او مشکلات زموږ د محاکمو دخوا نه، زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو دخوا نه په دې اړه دوی د مشکل سره مواجه کېدی شي، په دې باندې غور وشوي.
که څه هم چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون ناعملي کېدل ناامني او وزګارتیا د بچبازۍ د عمل د زیاتېدو لامل ګڼي، خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د بچبازۍ او پر وړو نجونو او هلکانو د جنسي تیریو د ترسره کوونکو لپاره هغه سزا وټاکي کومه چې اسلامي شریعت دوی ته په نظر کې نیولې ده، تر څو په ټولنه کې د غیر انساني کړنو او فساد مخه ونیول شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په پام کې لري شاوخوا 1000 غیر قانوني افغان کډوال وباسي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
دغه اټکل سوی 3 میلیونه افغان کډوال چې ډیری یې په خپل هیواد کې د 1980 او 1990 ملسیز له جګړو له کبله تښتیدلی دي، تر اوسه یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول په پاکستان کې ژوند کوي، خو په پاکستان کې دننه د شک په سترګه ورته کتل کیږي او له وسلوالو ډلو سره په تړاو تورن کیږي. د تروریزم پر ضد د ملي پلان له مخې به شاوخوا 1000 افغان کډوال له آزاد کشمیر څخه وایستل سي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر یو لوړپوړي پولیس افسر فهیم عباسي د خبره د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې خبریالانو ته وکړه. دغه ملي پلان وروسته له هغه اعلان سو چې د 3 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په خونړي برید کې 1450 تنه ووژل سوه او ډیری یې د ښوونځي ماشومان وو. پاکستان دغه راز د تروریزم په تړاو د تورنو بندیانو لپاره د اعدام پر سزا 6 کلن بندیز لیرې کړ. تر اوسه پر دې ښوونځي د برید په تړاو په پېښور ښار کې 12 مشکوک کسان نیول سوي چې ډیری د پوز په خبره پاکستانیان دي. خو له دې برید سره د افغان کډوالو په وړاندې تعصبونه لا ډېر سوه. د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې له جنوري څخه د فبروري تر لومړۍ اونۍ پورې 23 زره افغانان له پاکستان څخه وتلي دي. پاکستان په پام کې لري چې په راتلونکو 4 میاشتو کې 4 لسلکه هغه افغانان رجستر کړي چې اوس مهال په پاکستان کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي او په نهایت کې غواړي چې دغه کسان په تدریج له هغې وته وباسي. فهیم عباسي زیاتوي چې د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د اورپکو هغه 4 شپېته ډلې ممنوع کړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې هم بندیز پرې لګېدلی دی او هم به د تروریزم ضد یو نوی ځواک جوړ کړي چې 1500 تنه پرسونل به ولري. پاکستان پر لسګونو یاغي ډلو یوازې په لیکلې بڼه بندیز لګولی، خو ډېری یې په تېره بیا د هند پر ضد او فرقه یي ډلې لا هم په نسبي ډول له مجازاتو څخه په خوندیتوب سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
و موریدل چې پاکستان غواړي چې تر خپل کنټرول لاندې کشمیر څخه شاوخوا 1000 غیر قانوني افغان کډوال وباسي. په پاکستان کې تمکې شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن ترکیې ته ولاړ څو هلته له ترکی چارواکو سره د یمن د جګړې په ارتباط وشخیشي. له اسلام آباد د آزادي او مشال راډیو خبریال ریاض مسخیل په دې اړه راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په یو ورځني سفر نن سهار انکارا ته لاړو، چرته چې به نوموړی د ترکی د صدر رجب طیب اردغان او وزیر اعظم احمد داود اوګلو سره ویني او ورسره به د یمن په صورت حال خبرې کوي. ترکی ته د روانېدو نه وړاندې خپل یو بیان کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د یمن د مسلې پورم نه حل غواړي. بل طرف ته د خارجه دفتر لخوا بېګا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د 13 میاشتې په 1.5 نېټه د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی د صدر ټلیفون خبرې شوې وي او هغه مال په دې دوره اتفاق شوی وو. د وزیر اعظم سره پلاوی کې د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری هم شامل دي. د یمن موجوده صورت حال او د غلړ کې د پاکستانی وزیر اعظم د ترکی دورې د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمهیزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین المللي لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د پاکستان لخوا براہ راست جنگ کے داخلے دو با پا پاکستان بد اغیز پریوزی. البتہ دا دورہ پا یمن کے دا حالاتو سمولو دا پارا گٹھا ورا گرزی دیشی دے وائی
ما خیال دا خبر دا کہ یمن کے دنہ کام جگڑی والا خلق دی اغام قبر تکین والے شی او فریقین دا غی مدد کئی کاغا عرب دے او کاجم دے یا غا دی ام قبر تکین والے شی دے لڑکی ماتا داخ کاری کہ نواز شریف ترکی دورہ کرے گا ترکی یو با اثر اسلامی ملک دے اور بڑے بڑے پیگیم پر صورت حال باندې نسبی ہم دے اگی تھا جو اگے سر مشورہ ہم کئی اور کوشش کی دگی سپورٹ ہم خبر ہو تر دپارہ والی
امکان دے چ د ترکی د دورے رستو وزیر اعظم د نورو اسلامی ملکونو سفر ہم کڑی د دے ترسنگ د حالاتو جاج غستو او غور د پارہ اولس مشر ممنون حسین د روانه میاشتې پشپګمنېټا د پارلیمان شریک غونډه هم رابللې ده.
بلور ته د پاکستان اپوزیسون ګوندونه وایي چې دا مهال د ټولي سیمې ثبات له ستر ګواښ سره مخامخ دی، نو له همدې امله دی د نواز شریف حکومت د روان وضعیت څېړلو او په عرب ائتلاف کې د برخې اخیستو لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان د یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو مشرانو د دې هېواد د مرکزي حکومت غوښتي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستو د پریکړې لپاره دی. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي سو په دې اړه یو ګډ قومي پلان جوړ کړي. دا غوښتنه د پاکستان د پیپلز عوامي نېشنل جمعیت علما اسلام او یم کیم ګوندونو استازو د چهارشنبې پر ورځ په کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته وکړه. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د دې هېواد یو جګپړې سیاسي اپوزي پلاوی سعودي عربستان ته تللی، هلته د دغه هېواد د سیاسي اپوزي مشرانو سره کتلي او په یمن کې د یاغیانو پر ضد پروانو پوځي عملیاتو او نور مسایلو ورسره خبرې کړې. د دغه ګوندونو استازو بیا پر صدر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې سعودي ته د پاکستاني پوځیانو لېږلو پریکړه یوازې یو تن پورې محدوده نه ده، نو له همدې امله د یو ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي سو سیاسي ګوندونه اولس ته ډاډ ورکړل شي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مرستیال مشر او د دې هېواد پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې تر غونډې وروسته خبري غونډې ته په وینا کې وویل دی وایي دا مهال د ټولې سیمې ثبات له ګواښ سره مخ دی او په دې وخت کې باید پاکستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبوي، نو له همدې امله موږ غواړو چې مرکزي حکومت ټول سیاسي ګوندونه پر یو میز راغونډ کړي، خبرې ورسره وکړي او یو قومي پالیسي جوړه کړي. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې پاکستان لا ورته مخه د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې له امله له ستونزو سره مخ دی، نو اوس چې کومه پرېکړه کوي باید تر ژور غور او فکر وروسته یې وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا خو ډېرې پیچیده او مشکلې مسلې لکه پیښې دي، خصوصا په شل کې میانه کې چې کوم کشمکش دی، نو په دې کې د برخې اخیستو یا نه اخیستو فیصله داسې ده چې د پاکستان لپاره ډېر لوی اغیزه او اثرات وي، نو دوی پکار ده چې دا اوس جوړ شي، هوښیار بنه شي، دا خبره په دې باندې غور وشي چې په دې کې د ګټې او تاوان خبرې کمې دي او دا داسې خبره ده چې داسې فیصله ده چې یوې پارټۍ بېوس کار نه دی. اجتماعی عقل، اجتماعی حکمت، اجتماعی دانش پکار واچول شي او هم په دې طریقه کې شي چې هم ال پارټیز کانفرنس اوسه شي تر څو چې غلطي ونه شي، ځکه چې موږ په ماضي کې غلطۍ کړې وې، ګاونډي ملکونو په وادي په چارو کې موږ ګټې والې وې او هغه نتیجې اوسه پورې پاکستان هم ګالي او دا ټول سیمه یې ګالي.
دغه ګوندونو د ټول ګوندیز کانفرنس غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان چارواکو له پاکستاني پلاوي څخه په عرب ائتلاف کې د برخه اخیستو او په یمن کې د یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. د سعودي چارواکو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې پاکستان لا وار د مخه ویلي چې که چیرې د سعودي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي، نو اسلام آباد به مرستې ته وردانګي او د خپلې خاورې په سر دفاع به وکړي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف له سعودي عربستان څخه د پلاوي تر راستنېدو وروسته د هېواد ته د پوځ استولو مسله وڅېړي او ښایي ځینې مهمې پرېکړې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو په کابل کې له یوه موزیمه خبره وو، خو اوس په ایران ته مخه کړو. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه وایي د ایران د اټومي پروګرام د موافقه لیک د چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ده د اټومي موافقې په اړه آخري پریکړه د جون په دیرشمه وشي. د اټومي موافقې د چوکاټ په توافقه لیک کې 15 ژمنې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو د اپریل د میاشتې په دوهمه وویل چې دوی د ایران د اټومي موافقې د چوکاټ په اړه د موافقې سلا کړې ده. په دې موافقه کې 15 ژمنې شامل دي چې داسې دي: د اپریل په دوهمه د امریکا لخوا په خپاره سوي سند کې راغلي چې د ژمنو له مخې د ایران د یوې اټومي وسلې لپاره د کافي یورانیمو غني کولو ته په کار وخت د لسو کالو په اوږدو کې تر یوه کاله اوږدېدلای سي. د یوې وسلې جوړولو په خاطر د یورانیمو د غنی کولو لپاره ایران ته په کار وخت وقفه نومیږي. اوس مهال د ایران د وقفې وخت له دوو څخه تر درو میاشتو پورې اټکل شوی دی. د وسلو د کنټرول د ادارې د وسلو د تولید او پراختیا د مخنیوي د پالیسۍ د برخې رئیس کلسی داونپورت ویلي چې د وسلو د تولید او پراختیا د مخنیوي له نظره په دې موافقه کې مهم شرطونه ایښودل شوي دي. میرمن کلسی وایي دا موافقه په بریالیتوب سره د ایران مخه نیسي چې د اټومي وسلو د تولید لپاره په کار یورانیم او پلوټونیم پر یو ځای غنی کړي او له دې موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې د څار لپاره سخت قوانین جوړ شوي دي. سنتریفیوجونه د انرژي، طب او ساینسي مقصدو او همداراز د اټومي وسلو د تولید لپاره کارېدلای سي. د اپریل په 2 د اعلان شوي شرایطو له مخې ایران به د سنتریفیوجونو شمیر له 9000 څخه 6104 تر کم کړي. له دې سنتریفیوجونو څخه به 15000 اجازه ولري چې تر راتلونکو لسو کلونو پورې یورانیم غنی کړي. اضافي سنتریفیوجونه به د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې او ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې زیرمه کړل سي. ایران موافقه کړې ده چې د اټومي وسلو لپاره تر پکار کم یورانیم به غني کوي او د اوسني 10000 کیلوګرامه یورانیمو زیرمه به تر 300 کیلوګرامه پورې د 15 کلونو لپاره کم کړي. ایران دا موافقه هم کړې ده چې نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته به اجازه ورکړي چې د دې هیواد د ټولو اټومي تاسیساتو څېړنه وکړي. د موافقې له مخې به ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې د یورانیمو د غنی کولو لپاره مشکوک ځایونه وپلټي. د امریکا لخوا په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې که ایران خپلې ژمنې پر ځای کړي، پر دې هیواد لګېدلي نړیوال بندیزونه به لرې کړای سي. د بندیزونو په لرې کولو کې به د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا بندیزونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه لرې کول شامل وي او دا به له هغه وروسته وي چې ایران ټولې مهمې ژمنې پوره کړي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچیر په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی وو. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړه سمن ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د ماین پاکي یو موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندۍ به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیاري اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال مسجد د ماین پاکي مسجد او د بنسټ ایښودونکو چې د الحاج فضل کریم فضل الله چې د عمر د مسجد عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی دا موزیم. اول چې وو په وزیر اکبر خان د لسم سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازه په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتونو کې موږ من پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتونو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفیوز کړي یا خنسا کړي د خطر نه وسته دی او موزیم ترول شي دي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وای چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسی جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی ویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ د عمر موسی چې ده 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، د غینې وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ د دغه مواد لاسته راغلي مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دوته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا لپاره نه وي او یا بادشاہ پر اجازه نه، هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولای شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس هیڅ هم نشته دی، صرف د کمرې لپاره هغه بیا جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنټ لرو، هغه خپله پیمنټ نه.
د دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو، چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونه دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په حجران مین پاکی کې پیدا کړی دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېده نشي، دا په خپل دولت کومه کړې ده موزیم سره. بعض اکثر د مواد دي چې خپل دولت ورکړي مو دا چې دي د مختلف ولایتونو نراول سوي، د شبرغان نراول سوي، د باګرام نراول سوي، د خوجرواش نراول سوي دي، د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راولې دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولې دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس د ورزي هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ د نورو وختونو دا دي چې کیاغوي سره هغه خبره موادی امکاناتي مونږ ته راکې دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعض کسان دي د مین یا د بم نوم اورېدل دي خو وسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغه ډیر خوشحالي وي چې لکه بعض داسې مواد دلته شته چې اوس په ساحو کې نه پیدا کیږي. اکثره بعض مواد د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډیر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یو ښوونکي هم راغلی او غواړي چې له موزیم ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې آزمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم، د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیارې دي، شاوخوا ایښې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داستو کې نور جوړ نه کی او یا هیواد ته رانوړي. ځکه د دغه توکو د دغه بمونو د لامل زموږ هیواد په دغه ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغه شان نه کار ونه اخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړ شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیایانو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهم نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیل بیل سپکی او درنی وسلې ماينونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغونه کار اخیستل شوی او د ننداري ته خوده شوی ده او همدارنګه هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده همدارنګه چورلکی او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو رادیشي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري نو ښه تجربه د هغوی دپاره ترسو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي هغه مخنۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټول دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیاری تاسو ګوري چې هلیکوپټر تیاری دي یا همداسې نورې جیټ ریدی دغه وسلې دی دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی دا او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زمنګ هیوادوال راځي دی وسلو دی تیارو دی کتو لپاره او دوی لیدنه ډیر زیات خوند اخلي
استاذ له نظره ولې دلته ډیر وسلې موجود دي
پرته لشکره د هټول ته معلومه ده ټول هیوادوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د له پاره سره دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پنسي دغه وسلې زمونږ هیوادوالو ته واکړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه لړنګ کړي دي نو همدا د سلدي وسلو نه به مونږ نور کار وانه خلو او دا وسلې واڅ مونږ خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغږیږي نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالي نه دي
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپل د دغه درېو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمور چاته ماته ور کړی د دموغه خکاروندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت کې هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ته ماته ور کړی د سغی دغه سلیو ټنګونو مهمات شان هم درلودل دوه موزیم چې د 1993 کال د حمل په 14 نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی لم اکثر ولسوالي او سیمونه هغه ټنګونه سره دروسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل راندو لو دی هغه وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه لو لسوالی او لسرکونو لوی غسیمونه راټول کولو او دی غزنی دی اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خود لسیمغه هم د مګ دی او تاریخ خ بیلګه د دغه درې لسوزو
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توکی دی او باید ترې نفرت وکړو خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري
ښه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت سه